د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چارې امانه میرزای مختوړی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. په دې خبرونه کې به وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا واوري چې د رایو د تفتیش بهیر ښه پرمخ ځي، خو بل لور ته داسې راپورونه لرو چې لا هم ستونزې ګڼې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. راپورونه وایي یو تن چې پوځي جامې اغوستې وې نن د کابل د قرغې په پوځي کمپ کې څلور بهرني سرتیري په ډزو وژل. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي که د رای د تفتیش بهیر د دوی له طرزالعمل سره سم مخته ولاړ سي، نو تر راتلونکو شلو ورځو به دا بهیر بشپړ سي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران په یو زندان کې د اورلګیدنې له امله لږ تر لږه 11 زندانیان وژل سوي دي. پوره خبرونه واوري. د کابل د قرغې په پوځي کمپ کې یو کس چې د ملي اردو یونیفورم اغوستی و پر بهرني ځواکونو حمله کړې او څلور تنه وژلي دي. د خبر د ایصاف یوې سرچینې پرته له دې چې خپل نوم څرګند کړي رسنۍ ته تایید کړی، خو د وژل سوو بهرني سرتیرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د ایصاف د ګډې قوماندانۍ د مطبوعاتي برخې یو مسؤل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
We can confirm that an incident occurred.
د وی امشتایدو چې د کابل د قرغې په کام کې یو پیښه شوې ده. موږ د دې پیښې په څیرلو بوخت یو. هر کله چې حقیقت څرګند شي نور جزئیات به له رسنۍ سره شریک کړو. اخوا د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمی په خپل ټویټر باندې کلیکلی یو تن تورلیست چې پوځي جامې اغوستي وې نن غرمه مهال 12 بجې د دغه پوځي کم پر منسوبینو او د غوی پر بهرنی همکارانو ډزې کړې او څو تنه یې پکښې ټپیان کړې دي. په دې اړه به جزئیات وروسته وړاندې سي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي که د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ټولو رای پاڼو تفتیش د دوی له طرز العمل سره سم مخته ولاړ سي، نو دا بهیر به تر راتلونکو شلو ورځو پورې بشپړ سي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی به د دې هدف لپاره د تفتیش د کاري ټیمونو شمیر هم له 200 نه 300 ته پورته کړي. نور دغه راز ویل چې تر اوسه شاوخوا 3000 صندوقونه تفتیش شوي دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د یو لمې په خبرولو سره هیله ښودلې وه چې د رای د تفتیش پیل سوی بهیر به بیا ونه ځنډیږي. نایا لازاد رسنۍ څخه د ملاتړ اداره وایي چې د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په مقایسه 50% زیاتې سوې دي. د دغه ادارې مشر صدیق الله توحیدی نن د یوې خبري کنفرانس پر مهال وویل چې سږ کال شپږ تنه خبریالان چې دوه بهرنیان هم پکې شامل وو په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي.
در سال 2014 میلادی خشونت در برابر خبرنگاران
دی وی په 2014 میلادی کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شپې ته پیښه ثبت شوې او په دغه کال کې د وژل شویو خبریالانو شمیر شپږو ته رسیدي. نوموړي ویل چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتره پیښو کې د دولت وسلوال مخالفین او په ځینو پیښو کې بیا لوړپوړي دولتي چارواکي هم شکیل دي. د همڅو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. یو ایرانی چارواکی په زغرده ویلي چې هیواد د حماس ورپکې ډلې لپاره د میزایلو ټکنالوژي برابر کړې ده. د ایران د نظام د مصلحت د شورا منشي محسن لزوی د ایران عربي ژبې تلویزیون العالم ته ویل چې د فلسطینی مقاومت کوونکو د میزایلو ټکنالوژي د ایران له برکته ده. رزوی زیاته کړه چې ایران اړتیا لري څو فلسطینیانو ته دفاعي او پوځي ټکنالوژي انتقال کړي، څو دوی ترې وسله جوړ کړي او د ځان دفاع وکړي. رزوی چې د ایران د انقلابی ګارد یو پخوانی قومندان دی، د ایران ولسمشر حسن روحانی ته په لیک کې نوموړی خوشتي څو حماس ته د اسرائیل په وړاندې دفاعي هوایي سیستم هم برابر کړی. د ایران په اړه په بل خبر کې اوري چې راپورونه وایي د ایران په یو زندان کې د اورلګیدنې له امله لږ تر لږه 11 زندانیان وژل سوي دي. د ایران د قضایي قوې یو چارواکي عبدالله موسوي نن ویل چې دا کسان پرون د چهارمحل او بختیاري ولایت د شهر کورت په نامه یو زندان کې د اور د لوګي د تنفس کولو له امله وژل سوي دي. ایرانی رسنۍ راپور ورکړ چې په دې پیښه کې زیات شمیر زندانیان ټپیان سوي هم دي. موسوي دغه راز ویل چې د اورلګیدنې په اړه پلټنه پیل کړې دي. په ځینو نور راپورونو کې بیا ویل سوي چې زندانیانو د زندان د پالیسۍ پر ضد د اعتراض څرګندولو په خاطر اور بل کړی و چې وروسته بیا دا پیښه وسوه. د اسرائیل پوځ وایي د دوی او حماس ترمنځ د 22 ساعته اوربند له پیلېدو سره له غزې څخه د خپلو ځمکني ځواکونو ایستل بشپړ کړي. د اسرائیلو د پوځ یو چارواکي پیټر لیرنر ویلي چې سرتیر او ټانکونه د غزې له سرحد سره په یو دفاعي حالت کې ځای پر ځای دي. دواړه لورو د اوربند تر پیلېدو مخکې پر یو بل حملې وکړې، خو د تلفات په اړه لا تر اوسه معلومات نشته. حماس د اسرائیلو د عامه وژنې د غچ اخیستلو په خاطر پر دوی راکټونه وتوغول، او اسرائیل هم تر اوربند مخکې پر غزې 15 هوایي حملې وکړې. د حماس او اسرائیلو په نږدې یوې میاشتنۍ جګړې کې شاوخوا 1,350 فلسطینیان چې زیاتره ملکیان دي وژل سوي، او په اسرائیلو کې بیا د حماس پر راکټي حملو کې 16 کسان وژل سوي چې زیاتره سرتیري دي. پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې یوې درې ته د یو مسافر وړونکي بس د لوېدو له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل سول. دا پېښه پرون د پاکستاني کشمیر مرکز مظفر آباد په جنوب ختیځ 150 کیلومتر کې سوې ده. چارواکي وایي د پېښې علت د موټر چلوونکي بې احتیاطي وه چې له امله یې 9 کسان ټپیان سوي هم دي. چارواکي دغه راز وایي چې په دې بس کې 10 کسان سپاره وه، او موټر یوې درې ته چې شاوخوا 100 متره ژوره وه ولوېدی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له آذربایجاني او ارمنستاني ځواکونو څخه اغه اوربند ته د ژمن پاتې کېدو غوښتنه کړې چې د جلاسوي سیمې ناګورنا قرباخ پر سر تر خونړې جګړو وروسته پرې موافقه کړې وه. بان په یو اعلامیه کې ویل چې دای د قرباخ د ستونزې د هواري په برخه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له منځګړیتوب او هڅو ملاتړ کوي. د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي چې له ارمنستاني سرتیرو سره د ناګورنا قرباخ په سرحدي سیمو کې د وروستۍ جګړو له امله د دوی 15 سرتیر وژل سوي دي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د روانې اونۍ په پای کې د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو سره په سوچي کې د همدې مسلې په ارتباط خبرې وکړي. او د دې مهال روسي خبر ده چې د جاپان حکومت پر روسیې د بندیزونو د لګولو په فهرست کې نور 40 افراد او دوه کمپنۍ ور زیات کړل. د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی کابینې د بندیزونو په لیست کې د نوې زیاتونه د اوکراین له بیلتون پالو څخه د روسیې د ملاتړ په وړاندې په غبرګون کې د جی و ډلې لغړو هیوادونو سره په همغږۍ کې تصویب کړه. حکومت په دې اړه په یو بیان کې ویلي په جاپان کې دغو کسانو شتمنۍ به کنګل سي چې له روسیې سره د کریمیا سیمې په زمیمه کول او د اوکراین د ختیځ په بې ثباتۍ کې لاس لري. بیان زیاتوي چې جاپان به د کریمیا پر تولیداتو هم محدودیت ولګوي. په بیان کې دغو افرادو کمپنۍ نوم نه دی یاد سوی چې د جاپان په نویو بندیزونو کې شامل دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
دغه لړۍ په څراوانه د پایت سرعت زیات شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون ویان وایي چې د رایو تفتیش په څراوان دی. د بشپړې څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي، او د انتخاباتو د خپلواک میسون لمرستیال سره هم شغیدلی یو
ډیټابیس باندې موږ تخنیکی ټیمونه کار کوي. په مجرد چې دغه ډیټابیس کار تکمیل شي، پروسه د اتحاد د آراو مطابق د هغه فیصلې چې کمیسون کړی ده مطابق د هغې فیصلې به پر
د انتخاباتو د نتیجو د اعلان لزندې دوسره د مالی وزیر په وینا اقتصادي ستونزې زیات شوې.
د موضوع د انتخاباتو چې ډېره کشاله دار شرطوم رزر چې د حل شي عمره زر به مونږ بیرته اقتصاد به غختل شي. د افغانستان اقتصاد په یو ډېر نامطمئن وضعیت کې دی.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو د پاکستان پر رسنیو د دغه هیواد د طالبانو د تحریک له انتقاد خبرو، او د ازادیا واوریدونکو پروګرام هم خبرو چې پکې پر بیلابیلو موضوعاتو ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه راغونډ شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هڅه کوي د رایو د تفتیش کاري ټیمونه ډېر کړي او دا پروسه ګړندۍ کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وویل چې د رایو د تفتیش پیل شوې پروسه په نورمال ډول مختزي، خو د دې کمیسیون د طرزالعمل په خلاف هر ورځ لږ صندوقونه تفتیش کیږي. نور محمد نور زیاته کړه چې د رایو د باطلېدو کړنلار هم نهایي شوې ده، او دواړه کاندیدان پرې موافق دي. یوسف خان ستران په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هڅه کوي چې د رایو پاڼو د تفتیش ټیمونو شمیر 300 ته لوړ او په دې سره د رایو بیا څېړنه په شلو ورځو کې بشپړه کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې له دې وروسته به د تفتیش بهیر له ستونزو سره نه مخ کیږي او دا بهیر به په نورمال حالت مخ ته ځي.
موږ په دوه مواردو کې کار کوو، یو دا چې دغه لړۍ په څه روانه ده باید سرعت زیات شي، د دې ترڅنګ په راتلونکي کې به کچیر پروسه همداسې پر مخ لاړه شي موږ به نوي ټیمونه د دغو دوو شفتو سره یو ځای کړو. په دې معنا چې په هر شفت کې به یو نیم سل ټیمونه ولرو، یعنې په مجموع کې په دواړو شفتونو کې 300 ټیمونه.
د ښاغلي نور په وینا د کمیسیون تخنیکي ټیمونو د دوشنبه په ورځ د رایو 615 صندوقونه تفتیش کړی شول. دا په داسې حال کې ده چې د دوی طرزالعمل له مخې هره ورځ باید زر صندوقونه تفتیش شي. نوموړی وایي چې د پروسې د پیل رئیس 2100 د رای پاڼې صندوقونه څېړل شوي چې د ټولو رایو 9.5% کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د 22828 رای پاڼو صندوقونو له جملې څخه د 22 ولایتونو 23 صندوقونه د دې کمیسیون مرکزی دفتر ته راوړل شوي دي. په ورته وخت کې د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وایي د رایو د باطلېدو او صندوقونو قرنطین کېدو په اړه هم لایحه بشپړه شوې او دا پروسه په نورمال ډول له کومې ستونزې پرته مخ ته ځي.
هغه چیک لیست چې دواړه کاندیدان پرې هم نظر دي بشپړ شوی ده او په همدې ډول هغه پروسیجر چې د رایو د باطلېدلو په اړه ده هم وروستی شوی ده. د همدې دواړو سندونو له مخې چې هم کاندیدان او هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منلي دي، په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو وړاندې شوې طرحې له مخې د تفتیش بهیر پرمختللی او لاړ بسي.
خو د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ډله انتقاد کوي او وایي چې د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه لا پرېکړه نه ده شوې او ښایي د شنبې تر ورځې دا لایحه بشپړه شي. د دې انتخاباتي ټیم د څارونکو د ډلې مشر فضل احمد مانوي ازادۍ راډیو ته وویل د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه اختلافات شته چې دا ډېر کله د تفتیش پروسې د پرمختګ مخه نیسي. خو د تحول او تداوم ټیم وایي چې د رایو پیل شوې پروسه د ملګرو ملتونو د وړاندې شوې طرزالعمل مطابق ده او په دې لایحه کې د نورو فرمایشونو د منل کېدو ځای نه ده پاتې شوی.
د افغانستان د ولسمشری د دوهم دور انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش بهیر له دوه ورځو راهیسې په کابل کې روان دی. خو داسې ښکاري چې د رایو د تفتیش او ابطال د طرزالعملونو په اړه تر اوسه ولسمشری ته د دواړو کاندیدانو قناعت څرنګه چې په کار دی نه دی حاصل شوی او ترمنځ یې اختلافاتو دغه بهیر ټکنی کړی دی. ویل شوی دی چې د تقلبي رایو د باطلېدو بهیر به د مشکوکو صندوقونو د تفتیش له مرحلې وروسته پیل شي او په دې برخه کې زیات صلاحیت هم د ملګرو ملتو څارونکو ته ورکړل شوی دی. نوریاس نوری دا مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال عبدالرحمن هوتکی سره په مرکه کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د رایو د تفتیش په تیره بیا د ابطال په اړه تر اوسه ځینې ابهامات شته. آیا د ټولو رایو د تفتیش له بشپړېدو وروسته به چې مشکوک صندوقونه په نقشه کې شي د رایو د باطلېدو پرېکړه کېږي او که د تفتیش له بهیر سره یو ځای؟ ښاغلی هوتکی په ځواب کې وویل
د دوم دور انتخاباتو د پاره کمیسیون خپل معیارونه د تفتیش او ابطال د پاره تصویب کړي ول. کله وخت چې دوم دور انتخاباتو شو، انتخابات هم یو اندازه د خپل اصلي لارې څخه بیل شو او د یو محترم ستاد لخوا نه د تایید وړ نو باخ د ملل متحد میانجګری اوکراین د یو ستاد لخوا نه ملل متحد نماینده ترین شو. بیا بحثونه پر دې باندې وشو چې د تفتیش پروسه او د ابطال د اراو د پاره باید یو سلم یارونه نور هم د هغه معیارونو سره چې کمیسیون په خواته چې کړی ده یو سلم نور معیارونه هم پکې ورزیات شي. خپل د ملل متحد مرکزي دفتر د نیویارک څخه انتخاباتي بخش مسؤول کابل ته راغی، تقریبا دوه هفتې پر دې باندې کار وکړ او د دواړو ستادونو تخنیکي ټیمونو سره یې مشورې وکړلې. هغې په نتیجه کې یو پیشنهادي طرح ملل متحد یوناما دفتر رسما کمیسیون ته یو مکتوب په ذریعه راولېږه. په هغې مکتوب کې واضح هم لیکل شوي دي چې دغه پیشنهادي طرحه د دواړو ستادونو د رهبرانو سره شریکه شوې او هغوی خپله موافقه پرې ښودلې. بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری دوه ورځې پر دې باندې بحث وکړو، بالاخره دی تصویب کړه. پس له دې چې دا تصویب شوه نو تفتیش د اراو د کمیسیون له خوا شروع شو. سنن رسمن دوامه ورځ ده فعلا دا تفتیش روان ده. همزمان په یو ډیټابیس باندې هم زمون تخنیکي ټیمونه کار کوي. په مجرد چې دغه ډیټابیس نوی ډیټابیس د دې لپاره کار تکمیل شي، پروسه د ابطال د آراو مطابق د هغه فیصله چې کمیسیون کړی ده مطابق د هغې فیصله به پر مخ
ځي. وتکي صاحب، د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله فرانس پرس خبری آژانس ویلی دی چې د رایو د ابطال نهایی فیصله د ملګرو ملتونو څارونکي کوي. آیا دا درسته ده؟
د رایو د ابطال نهایی فیصله د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رهبری کوي. بین المللي څارونکي فقط د پروسې څخه نظارت کوي او دغه ټول مسایل به د کمیسیون رهبرۍ ته وړاندې کوي. د کمیسیون رهبرۍ به د ټولو په حضور داش کې، یعنی د ملي او بین المللي ناظرینو په حضور داش کې، د میډیا په حضور داش کې، دواړو ستادونو د نمایندګانو په حضور داش کې به مطابق د هغه معیارونو سره تصویب کړي دي، مطابق د هغې به تصمیم نیسي. تصمیم نیونکی دلته کمیسیون ده.
وتکی صاحب، تاسو نوویل چې دغه پروسه به شل ورځې نور هم دوام وکړي. آیا تاسو فکر کولی شئ چې د رایو د تفتیش پروسه به په دې شلو ورځو کې پای ته ورسیږي؟
اوس هم مخکې د وخت نه بهیږي چې موږ دغه قضاوت وکړو. په راتلونکي دوه ورځو کې به دا پروسه معلومیږي چې څونه په چټکتیا سره پر مخ ځي. بیا به یو حدس ګمان څونه ورځې نور به دوام وکړي. ولې د کمیسیون رهبري امادګي مطلق نه دی ته نیولې ده چې خپل ټیمونه زیات کړي. فقط که بین المللي ناظرینو کمبود احساس نه شي، د دواړو ستادونو ناظرینو کمبود احساس نه شي، موږ به ټیمونه نور هم زیاتوو. همدا اوس موږ 200 ټیمه توظیف کړي. سل ټیمه د سهار نه تر ویې بجې پورې کار کوي. سل ټیمه هم د دوو نه تر اتو بجو د شپې کار کوي. اما که د بین المللي ناظرینو کمښت نه اوسي، د دواړو ستادونو د ناظرینو کمښت نه اوسي، موږ دا په 250 ټیمونو باندې هم تبدیلولی شو چې دا پروسه هر څه عاجلتر ختم شي. په دې چې دې پروسې تاثیرات په افغانستان کې هم په امنیتي اړخ کې، هم په اقتصادي اړخ کې، هم په سیاسي اړخ کې خپل منفي تاثیرات اچولي دي. ولس هم دې ته انتظار لري چې بالاخره هغه رایې چې دوی په صندوقونو کې اچولي دي د هغې نتایج نه باید بې خبر شي.
او تکي صاحب، وروستۍ پوښتنه اوس چې دغه د انتخاباتو مسله له عادي مسیر څخه اوښتې، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رول چیرې دی؟ آیا وروسته له دې چې تاسو دغه وروستۍ نتیجه اعلانوي، بیا به وروسته د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په دې اړه پریکړه کوي که څنګه؟
کاملا وخت چې کمیسیون خپله پروسه تکمیل کړي، د قانون په لحاظ دا پروسه محول کړي، د ټاکنو د شکایتونو رسیدلو کمیسیون ته شکایتونو کمیسیون به هم خپل پریکړه پرې کوي. بیرته راځي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او نهایي پایلې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلانوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وویل د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو د بیا تفتیش بهیر روان دی او پر یو پروګرام کار روان دی چې د هغې له مخې به بیا رای باطل شي. د افغانستان مالی وزیر حضرت عمر زاخیل والوی د افغانستان اقتصاد په نامطمئن حالت کې دی او پکار ده چې د دې ستونزې د حل لپاره ژر تر ژره د انتخاباتو روانه لانجه هواره شي. د ډاکټر زاخیل وال څرګندونې په یوې خبرتیا پسې.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان مالی وزیر وایي چې د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو او له امریکا سره د امنیتي سند نه لاسلیک کېدو د هیواد اقتصاد نامطمئنه کړی دی. حضرت عمر زاخیلوال نن ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل که چیرته ژر تر ژره نوی ولسمشر ونه ټاکل شي، د هیواد اقتصاد او مالی وضعیت به له نورو جدي ستونزو سره مخامخ شي. ویل کېږي چې روان کال د مرستندویانو مرستې هم له افغانستان سره کمې شوې دي. د ښاغلي زاخیلوال سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې د نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه معلومات ترې غوښتي.
مرستې کمې شوې نه دي، کوم تعهد چې شوی تعهد په ځای ولاړ دی، مګر پرداختې په هغه شکل باندې چې موږ یې توقع لرو ده په هغې کې تاخیر راغلی دی او هغه طبعا انتخاباتو پورې د دوی د تصامیم تړلی دي. روان مالی کال کې چې کوم پرداخت د دوی طرفه صورت نیولی دی، هغه نسبت ټولو تیرو کلونو په پرتله باندې کمتر دی.
کوم هیوادونو تر ډیره په خپل ژمنو عمل نه دی کړی؟ ژمنې کړي دي خو عملا پیسې نه دي ورکړي په دې کال کې.
ژمنو کوم تر ویل چې ژمنو کې کوم تغیر نه دی راغلی. پرداخت اعلی سویه په ټولو غربي هیوادونو باندې د دوی په پرداخت باندې البته په دې پرداخ کې تاخیر راغلی.
کولای شئ نمونه واخلئ کوم هیوادونه پرداخت نه دی کړی؟
ټول غربي مرسته کوونکي هیوادونه بیا نو
په دوی کې رسېږي. امریکا ته امریکا تر دې راځي کړی افغانستان سره
امریکا پراست کوم کېده نو قطر سب تبن وخت کې چې مونږ ټول غربي هیوادونه وایو بیا پراست کې امریکا راځي.
بله جناب زاخیلوال صاحب، تاسو د انتخاباتو د موضوع اوږدېدو ته اشاره وکړه، نور څه عوامل دي چې ممکن د هغې له مخې نه امریکا یا نور مرسته کوونکي هیوادونه عملا مرستنی ورکړي؟
انتخابات یو خپله امنیتي تړون نه امضا ده، طبعا د امنیتي تړون نه امضا باندې دوی خوښ نه دي او دوی فشار راوړي په حکومت باندې راوړي، په ولسمشر باندې راوړي، نه پرداخت طبعا د پیسو یو د فشارونه دی. نو هغه یو دلیل کېدی شي. څومره زر دا موضوع د انتخاباتو چې ډېره کشاله داره شوه، ډېره اوږده شوه، څومره زر چې دا حل شي هومره زر به مونږ بیرته نه تنها چې د مرستو لړۍ به بیرته غښتلی شي بلکې خپله اقتصاد به غښتلی شي. د افغانستان اقتصاد په یو ډېر نامطمئن وضعیت کې دی. مونږ انتخابات ډېر قیمتي تمام شو، مونږ ته د مرستو څخه هم ډېره څه چې مهم دی هغه زمونږ د خپل اقتصاد خوځښت دی. زمونږ د خپل اقتصاد خوځښت دی چې ډېر زیات متاثره شوی دی چې هغه ډېر زیات فشار راوړي نسبت حتی د مرستو د نورو مسایلو.
بله، اوس ټاکل شوی چې د اګست میاشتې په وروستیو کې ولسمشر حامد کرزی خپل ځایناستي ته واک انتقال کړي. که چېرې بیا هم خدای مکړه ځینې ستونزې رامنځته کېږي، بیا هم د انتخاباتو پروسه ځنډېږي، بیا به هغې سیو په اقتصادي
بهیر باندې خنووسی. همدا وسم کوم تاخیر چې درلودی دا کوم جنجال چې را ولاړ شوی د دې تاثیر ډیر منفی و.
ظاهر ول ستا سویل چې د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو او دغه مهال د امنیتي سند نه لاسلیک کېدل له امریکا سره د دې باعث شوي چې غربي هیوادونه پرداخت کم کړي. ژمنې کړې ما پرداخت نه دی کړی. څه بدیلې لارې چارې شته چې افغان حکومت په نظر کې نیولي یا تاسو کار پرې کړی تر څو دغه د بودیجې کسر رقم شي؟
څه شی د اولویتونو ګوري؟ بودیجه چه شه ده؟ بودیجه ده امکانات و ده مصارفات تر منزی وانوال ده. ده شروع ده کال که مونگ تخمین ده ده خپل امکانات و خپل آوائدو لرو او پا سنگ ده که مصارفات و یو پیشنهادون لرو پا استراده غا بودیجه ده. نو کلا چیز مونگ آوائد متاثره کیگی کمیگی بیاد چه شه که مونگ آقا انوال بانه بیاد تجدید نظر کو مصارفات را کمو. آقا مصارفات چه مونږ ته په اول قدم کې مهم دي هغه ساتو، هغه چې بیا په دویم قدم و دریم قدم و څلورم قدم کې دي هغه بیا یا تاخیر ساتو یا یې لرې کوو.
پراختیا بودیجه کې شاوخوا 120 میلیارد افغانۍ کسر راغلی دی د تیر کال په پرتله باندې، د دغه کسر اغیزې په دې لنډ وخت کې څه احساس شوي دي؟
اغیزې خو طبعا مونږ پروژې چې نوې پروژې چې اختیاري بودیجه کې دي، البته په دې غیر اختیاري کې کارونه روان دي، په اختیاري بودیجه کې مونږ اوس په تاخیر اچولي. مونږ نوی پروژه نه شروع کوو، نوی مکتب نه شروع کوو، نوی شفاخانه نه شروع کوو، نوی سرک نه شروع کوو، ځکه چې د پیسو کمبود لرو.
د افغانستان مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال وویل د تیر کال په پرتله سږ کال مرسته کوونکو هیوادونو له افغانستان سره نغدي مرسته کمه کړې ده. د زاخیلوال په وینا د افغانستان اقتصاد په نامطمئن حالت کې ده او په کار دی چې د دې ستونزې د حل لپاره ژر تر ژره د انتخاباتو روانه لانجه هواره شي. بیا هم د افغانستان د اقتصاد په ارتباط، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ایران په رسمي ډول وړاندیز کړی دی چې د یوه قرارداد له مخې به په افغانستان ګاز پلوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د ایران د دې وړاندیز هرکلی کوي او وایي چې افغان سوداګرو ته د ایراني ګازو واردول په کمه بیه تمامی شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي ایران له افغانستان سره د ګازو د سوداګرۍ په برخه کې کوم رسمي قرارداد نه لري، خو زیاتوي که ایران په ارزانه بیه پر افغانانو ګاز وپلوري حکومت حاضر ده چې قرارداد ورسره وکړي. د دې وزارت ویل مسافر قوقندي د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل ایران په یو رسمي مکتوب کې ورته ویلي چې غواړي د رسمي قرارداد له مخې پر افغانستان ګاز وپلوري.
مونږ د ایران د دغه غوښتنې استقبال کوو چې مونږ ته ضرورت دی د ایران نه انشاءالله مونږ غاز واخلو. مونږ د ټولو هیوادونو چې افغانستان ته نیاز وي، هر ملک چې مونږ ته خرڅوي او مونږ په ګټه کوي هغه نه استقبال کړو او مون دا ټوکې یا نفتی ټوک په افغانستان لپاره ضروری ټوک ده مو د هغه سره ان شاء الله د هغه نه نیازی گاز مخلو.
ښاغلی خوقند زیاتوي دا مهال افغانستان د اړتیا وړ 15% نفتی مواد له ایران او د ضرورت وړ ډیر ګاز د منځنۍ اسیا له هیوادونو په ځانګړې توګه ترکمنستان نه راواردوي. ایران په داسې حال کې پر افغانستان د ګازو پلورلو ته لیوالتیا ښودلې چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې ګازو ته اړتیا زیاتیږي. د دې وزارت چارواکو وویل چې پخوا ګازو ته د افغانستان اړتیا کمه وه، خو اوس په کلنی ډول افغانستان 3 لک ټنه ګازو ته اړتیا لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د ایران له دې وړاندیز نه هرکلی کوي او وایي ایران باید د ترکمنستان په بای افغان سوداګرو ته ګاز ورکړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی وویل ترکمنستان افغانستان ته له ټاکل شوي نړیوالې بیې نه هر ټن ګاز $1,200 ارزانه ورکوي. نوموړي وویل چې ایران هم باید دوی ته د ترکمنستان په څیر ارزانه ګاز ورکړي.
ایران زموږ سره نږدې پوله لري او په ډېر اسانۍ سره انتقالات کیږي. په ترانسپورتي لحاظ باندې زموږ دپاره ډېره زیاته په ګټه ده. که دوی موږ ته د قرارداد له مخې نه دا کار کوي، موږ استعمال کوو، زموږ د نظر نه دا ښه کار دی. او د افغانستان د ګازو مصرف البته تقریبا کال په کال باندې ډېرېږي. موږ د 2.5 نه 3 میلیون ټنه پورې ګاز او تیلو ته ضرورت لرو په کال کې. دا قرارداد که چېرته دا تعهد دوی وکړي او واقعا موږ سره کومک وکړي، دا قابل د قدر دی او د استقبال وړ دی.
هغه زیاتوي ایران له افغانستان سره د نفتو په ځانګړې توګه د تیلو او ډیزلو سوداګرۍ رسمي قراردادونه لري، خو تل چې د ایران او افغانستان ترمنځ سیاسي اړیکې خرابې شوې، ایران افغانستان ته د نفتو واردول ځنډولې دي. ایران 3 کاله وړاندې د افغان سوداګرو د تیلو نږدې 450 ټانکرونه په میاشتو په پوله درولي وو. د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان وایي ایران نه باید له افغانستان سره په سوداګریزو چارو کې سیاسي چلند وکړي. دا مهال ایران له پاکستان وروسته له افغانستان سره تر ټولو زیات سوداګریزې معاملې یا راکړې ورکړې لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
د سهار له د ماښام تر اوبجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي. نای یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې د تیر کال په پرتله 6 کال د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 50% زیات شوی دی. د دې ادارې اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د 2 بهرنیانو په ګډون 6 تنه خبریالان وژل شوي دي. بل لور ته د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي چې په وروستیو 2 اونیو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی په بې ساري ډول زیات شوی دی. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجي صاپوي په راپور کې.
له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای او د خبریالانو ملي ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې بنسټونو مسؤلینو د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې په یوه ګډه غونډه کې وویل چې د روان میلادي کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د 2 بهرنیانو په ګډون 6 خبریالان وژل شوي. د نای ادارې مشر صدیق الله توحیدی وویل چې د تیر کال په پرتله د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې 50% زیاتې شوې.
در سال
2014 میلادي کال کې مو له 6 څخه ډېرې پیښې ثبت کړې. تیر کال مو 3 مورده پیښې ثبت کړې چې دې ته په کتو سره سکل 50% دغه پیښې ډېرې شوې دي.
په روان میلادي کال کې د یونلز هارنر په نوم سیوډنی خبریال په کابل کې او د اندا په نوم د ای پی خبریال په خوست کې ووژل شو. د دې کال په اوږدو کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریال سردار احمد لخپلی میرمنی او 2 ماشومانو سره په کابل سیرینا هوټل کې وژل شو. د ژورنالیستانو ملي اتحادیه او نای چارواکو همدارنګه د پښواک خبری اژانس خبریال عزیز الله همدرد ټپی کېدل هم وغندل. همدرد 3 میاشتې مخکې د کابل ښار د 15 حوزې اړوند په خواجه بغرا سیمه کې خپل کور ته سیرمه د 2 نپیژندو وسلوالو لخوا ټپی شو. د ژورنالیستانو د ملي اتحادیه اجرایوي رئیس فهیم دشتی بیا دا ډول پیښې د اندېښنې وړ وبللې.
شدیداً نگران کننده است.
اړوندو پیخو مونږ سخت اندیښمن کړي د انتخاباتو پر راتګ او د بهرنیو ځواکونو وتو سره. کوم کسان چې د بیان د ازادۍ سره مخالفت کوي په دې برخه کې په خلاص مټ عمل کړی.
دوی وایي چې د خبریالانو وژل کېدل تر ډیره د دولت د مخالفانو او نامعلومو وسلوالو لخوا ترسره کیږي، خو په نورو پیښو کې د دولت منصوبین لاس لري. له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په تیرو څو کلونو کې افغان خبریالان له بېلابېلو ستونزو او ګواښونو سره مخامخ دي، خو دولت د دوی د ستونزو د حل لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. خو افغان حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي له مهمو لاسته راوړنو څخه ده او د خوندي ساتلو لپاره به یې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.